21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخستان نه بجې شپږه سفیولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ و دا ورځ ل 1901 کال رئیس منزل کیږي د سولې د نړیواله ورځ د سګنه شعار د سولې د کلتور واده د چي د تعلیم لاري په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار لدی یو شمیر افغانان وایي کته هم اوس په افغانستان کې نسبی امن ده خو روان وضعیت لکبل اندېخمن دي دوی ځاتوي سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف لمخې ټول انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې آزادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خپور کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په 12 حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنگ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پیښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسیدونکي وو. په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پیښې راپور شوي. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد اخیل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات مشری په غاړه درلوده. خبرونه مواردل ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایران او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماټان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟ د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرائیلي ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو ماخامې.
خپل وطن مونږ ته ډېر سر راکړه او ډېر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو او بیتا دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کېږو. به راتلو به سندرو جوړولو ته به راتلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه هیوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استاجو د ندرېدو لکه بل د دغه هیوادونو چارواکو توندې نیوکه کړې دي. لمړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نو پاتېدل، ورسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال لزایا ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناسو. دغې پیښې ګڼ خبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی، او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنی چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې، نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي، او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمالمي چې د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې، د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ هم د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دې مداخلې سره، دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او ځینو ایراني رسنیو یو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري، که داسې وي په دې کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28 د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده. هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوسن نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دی، هر ساد مرگ پا یرادا، سولل کناوی، سولل کناوی، سولل کناوی، دڑم بیش پی موترادا، سولل کناوی، دڑم بیش پی موترادا، جنگ د زهر بوی دی، هرساد مرگ بیرادا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستانه د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن می د زوی نوم دے، د لور نوم می سندرا دا. سول لکنا وے، سول لکنا وے، سول لکنا وے، دلوم بیش پی موترا دا.
کل بیا د اشیر سندر شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچند کېږي، نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یو باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمیدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یو محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله، زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي، او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت ناوخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو
سلر ویش ساعته.
ده ازده کرو ده برخی فعال احمد فهیم عظیمی کورونای ده هغه ده روحی و جسمی روختیایی وضعیت پاره ده اندیخنی پخوولو سره ده نموری ده خوشکی دو غخته نکوی ده. بخنی نریوال سازمان هم پر طالبان وغا کردی چه احمد فهیم عظیمی چه پرتکوی روانی وضعیت مخ بخرابی دو ده جر تر جره پرته له شرطه خوشی کړی. د بشری حقوقو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول لیول سمیاشت رئیس د طالبانو په زندان کې چې د اندیښنې وړ خبره ده. جزئیات سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې لیول سمیاشت رئیس د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خراب او مخشوش ده. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکو
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له یولسو میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څیړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت رئیس د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشې کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
لی ولس میاستو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم وپوښو، هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړی و او ویلي و چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه و ورکړي، خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18 په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشی شوي، خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریت په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې. د دې بریت په ترڅ کې د یو شمیر ملکانو د وژل کېدو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریت له امله د وژل شویو شمیر یو ډیرش تنو تر رسیدلی چې په دوی کې اووه مېرمنې او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همداراس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله یولس غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې د هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمبات شوو سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات موویل چې د شغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
کندار کې د سپلایو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې د اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو د غلوې فابریکا د وکاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه سي. اول د کاروبار په خاطر کې ډیر تجارت مدا کوي او دا چې څنګه وځي چې ضرورت کې سمبالانه دا کار وکړي.
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلین بای دوی هر ورځ لزر جوړی چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفې لوړ کړي.
دا خارج د څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په وزن مسئله ده. باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تر په لوړ سي عمومي مشکل به تر په دي تر په چې د چمپل لا ډیر ښه ته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامي دي. هغه سره موږ رقابت نس کولای وجود هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامي کم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وجود د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګری موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکې کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي دا غځي سبیا سیده ځي ماشين ته حالت بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي. د ډای سبیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې چې مې پرسه نو بیا د چمپان چوریږي دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نیو کاس کاریګریو او لزر جوړه تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو. دا چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته و نور ولایتو ته موږ راستو د موږ خپل افغانستان ته ولید دي ششې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ش بازار ولرو او زموږ کارخانه لرون کې یو څه حمایت.
په کندهار کې د مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشټونه او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو پاړه څنګه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دې خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خوړو صحیح نه دی. داسې مال چې پلورونکو وای نه اضافات رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کمرو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو د پخیر چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر نه پاکه ځای باندې پخیر دغه چرې غاړه د چرې پر یو غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځل پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راځي دا چرې پاکي روزانه د میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرد خلک به دا چټل ځای باندې ورته کښېني د جسر ډېرې مریضې پېښېږي ډېر دغه دا بېخي چټل ځای دی دغه پراټې چې پخیږي و ولا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې د سهار شاو ته به مې راوړلې نو شایکت باره مې داستونې و معدې ډېر مشکلات پیدا کړل ده دوه درې ورځې ما د دې راوړلې باره مې بېرته سپرې شوې سړی دا ځای ناپاک دی دغه ناپاکه ځای پخیږي د پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغ سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې دغه لپاره مثلا تاوانې پدېږي چې یو ګوبرې ځان کېږي او بل د دې رقم رنګ ورسره ګډوي دا رنګ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې څوک وخوري نو تاوان ته کېږي ژغړې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دی هغه اوس پراټې چې پخشته ځکه دا باید پاکې تر څنګ یې باید نوي غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورڅخه ځکه زاړه غوړي چې دي انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبورۍ څخه کوي. نموړي ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
داغه ستونزه ستا د ډېر ژور ستونزه ده چې دا ستونزه ستا خو هغه دپاره موږ د پراتو دغه کرایي اوپوټیشن به موږ ستا پیاوړي کړي دي چې مقصد د دور څخه وژغوري ښاروالي والا چې راځي موږ دغه ځګي څخه دوی مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو بل ځای ته ځو داسې نه کوو چې مقصد ښاروالي والا د تجربې پکې او موږ هم دلته دلته خپل کار کوو موږ خپل موقعیت چینج کوو مقصد بل ځای ته لاړ شو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي مقصد چې موږ په هغه کې دغه خپل کاروبار وکړي یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چرې پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي د هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه دته خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک یې دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کېږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې دا د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سړکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیر لار وهلې لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه، جزئیات په دغه ریپورت کې.
دراین بیو پنوم پښو د ملي پرمحل لیلو ستون ملي پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پښو یې د کالیفورنیا پر روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پښو ورکه شوې وه. دا پښو داسې پیدا شوه چې پر روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پښو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. د میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانست وویل،
But I believe truly that he made that track most of
the time. اسما به خیزله تلویدلی چې دا سفر د پخپل کړی خپړی سولې دلیدی سلویخ فیصد وزن کم شوی. دا نه خورو لاملې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نو چې غم یو خوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ورپخړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو لا پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کار کوم ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کم مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیواله راستي د افغانستان د ولس لپاره دا چا پیسه د 15 پیسه د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15-16 پیسه چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو تور کیږي. او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، در ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا غریبانو یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغه شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوم ته سلام نوی کی لوړانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجنو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وي کی. نو باید تعلیم ته زمينه برابر شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه مخه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. هیڅوک درس نه وایي، دا ولې نه وایي؟ ځکه چې چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پانتونونه ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي دا کار نشي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ راکړو
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنی وایی چی دوی دی جوان که ولو واک او اختیار پخواهم ده کورنه نارینه و ارنخسته و خو لکوم برازه چه طالبانو دی دوی پاغو اساسی او بشری حقونو چه زدکره کار کول ده ضرورت پر وقت لکور سخه بیرون تلل او داسی نور دی بندیز لکوله دی ده خطوستونزی پا کور که ده نهم چو برابر زیادی شویدی چه وستونزه لواده وروسته دی پلار او خپلوان کور تا ده نپری خودلو یادولی شو
مودی پدر ندیدم او روسی پدر خواره ندیدم دیش از خانه مره نمیم
دی پلار مره میونه لید دو رو رو خور و دونه میونه لیدل ده خپلوان کور تا نپری خودلم لواده میل از کل تیریگی خود روس زده وقت نلرم چه تر بازار لاده شم خواهی میده نویو کالی و غستلو تا نپری خودم و یل تا ده کور ده کال لپاره این نده چه نوی کالی و غونده یو لکور ووزه
ده افغانستان پا کلیو او باندو که بیازین اغا خزی چه پا بدو که و دیگی یا هم کورنه لبخوا سخه دخمانی لری لنوی خیخی سخه روز تا دیناوی جون دوم رو ارتریخوی چه هاگه نور لجون کولو سخه بیزاره بی ده کابل ولایت اوسیدون که مریم پا دیکلوهی
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دی لامل کیږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا هم دا کورنۍ خیښي سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وې دا خبرې خو ډېری دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و ته چی اشاره کړه باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته کجا هست
خون کې مسوده وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلې چې کله انګور راواده کړي یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د خسرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځې کوم خوښۍ نه وي نو اجازه نه ورکوي بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا حق دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې که خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خو تلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي خو موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کېږي بدبختانه دا خبرې خوشته پکې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب هغه خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل شوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا ولوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه ولوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې
یو کور کې لویږي دې ته خپل څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څو ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنې وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه به اغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامته ده او لور اشتباه کړی، د خبرو د اورېدلو نه په امان کې اوسي، د نور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله. که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلات و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه بریبي، خویندو ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپل لور کینی نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ور سپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنې کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کارونه کوي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوق نه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالات کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله، خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت
اوسئ.
له رواني اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ پکې لومړنۍ خاپوړي کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نور اخنه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري ته به خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دی هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وبا څوک چې ده ناممکن کار ده یعنې دا نه شي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی ولې بدبخته نه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي ډېر سخت کار دی
څه فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی که وغواړي هم نسي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم یعنې ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې په خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي
ډېر زیاته مننه هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي یعنې که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو څنګه چې ازادي درلوده څنګه چې دنده لرله همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني یعنې په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم نور د پلار کور ته لاړ نه شم نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم چې دا ټول غلط دي باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي
بله ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی سلامت اوسئ
همچنان په خیر اوسئ
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخي به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي،
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي، یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته د دا رنګ ولې راوړی. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي. د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نظیره ته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې، دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو، خپل د آمدلی په برابر. هیڅ خزه دانه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاستراولنې زیات خپل خزه ته توجه وکړي، نه. هر خزه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسوان دی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. دهغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی داغه چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پس پک سترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنه کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړای ترڅو چې دی خپایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجي سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رازاده هم سنت طریقه می پزای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزي خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده که یو خصه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوند ته می ده پیغام ده چې خوند حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته ود ورکي ترڅو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولري مقاومت ولري قوت ولري کمزوري اظهار تسلیمېدل دایلار نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه سي ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند وایي چې زه خپل حق غواړم هغه درته وایي چې شي حق غواړي کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژې نه یې تژې نه یې د چی شي حق غواړي ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي نور هم رویه یې درسره بد شي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې یا مور او پلار مخ کې مې یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولري پوهه ولري دلایل ولري چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسېږي خیر ده که ستاجبن په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خې ستا د انګور ژوند خې دا غوې د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسلونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکو چې مونږ همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو تر څو چې هغه خپل حق او حقوق څه خبر خمنسي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پر راغلی یواز دی د پر نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ سو د وساینې د پر هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
در منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې خځې لګانو ننګونو سره مخ کړی دي په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
ਬੰਗੜੀ